دا مشال ریډیو دی. نن د ګل ورځ او د 2014 میلادي کال د جولای د میاشتې 22مه نیټه ده. شاهین بنیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهرنۍ خپرونه کې کلی هم د دې امید سره چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله یې. په خپرونه کې حال درکو افغانستان کې د امن د پروسې او په دغه اړه د پاکستان کردار، په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د امنیت د تازه صورت حال، په دغه اړه د حکومت پالیسی صدا او د دغه عملی کېدو په لار کې خندان سړي او دغه شانتي د سیمې نړۍ نور راپورنو تفسیرې ته هم وړاندې کوو. اوړمبه د انیس اجمل نه د دې خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان د وزیر اعظم د کامی امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د پاکستان په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند په دفتر وسلوالو برید کړی چې پکې د دغه ګوند دوه پلویان وژل شوي دي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي د شام کړکیچ پر ناسم لوري روان دی. د پاکستان د وزیر اعظم د کامی امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د جمهوری ریاست لخوا پرون په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې سرتاج عزیز افغانستان ته د یو ورځنی سفر پترس کې 13 ورځ په کابل کې د بهرنیو چارو له وزیر زلمی رسول سره په یو ګډ خبري غونډه کې ویلی دی چې مستحکمه افغانستان د پاکستان په مفادو کې دی. نوموړی وایي
لکه څنګه چې ما مخکې ویلي، موږ له طالبانو سره ځینې تماسونه لرو خو هغوی نه کنټرول وو. کله چې د سولې عالي شورا زموږ څخه غوښتنه وکړه چې د طالبانو سره د کتنې او هغوی ته د خوندي اوبور زمینه مساعده کړو، نو موږ دا کار وکړ او هغه بهیر ته مو اسانتیا برابره کړه. همدارنګه د سولې عالي شورا د غوښتنې له مخې موږ 26 تنه بندي طالبان آزاد کړل او د هغوی اوبور ته مو هم لاره برابره کړه. او که په راتلونکي وخت کې بیا هم دغه ډول غشتنه وسی، موږ به هم داسې رول ولوبوو.
سرتاج عزیز د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سره هم تیر ماښام په ار کې ملاقات وکړو. جمهوری ریاست په دې اړه په پرون پخپور شوی بیان کې ویلي چې په دې کتنه کې دواړو مشرانو په دوه اړخیزه اړیکو د سولې د بهیر او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په اړه هم خبرې وکړې. د پاکستان په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند په دفتر وسلوالو برید کړی چې پکې د دغه ګوند دوه پلویان وژل شوي او 15 نور جوبل شوي دي. پیخه بیګا د کراچۍ ښار په ګلشن بنیر کې شوي. د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر طاهر نوید رسنو ته بیګا ویلي چې وسلوالو کسانو په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند په سیمه ییز دفتر لومړی ډزې وکړې او بیا یې پرې د لاسي بم حمله وکړه. د عوامي نېشنل ګوند د ملیر ضلع د اطلاعاتو سیکرټري یاسر کندي مشال ریډیو ته بیګا ویلي وژل شوي او زخمي شوي کسان د دوی د ګوند غړي دي.
دا وی باندې ګورنګ د دې کړې دې دا نه پښتې دی او بم ګورځو هغه چې موږ عمر غري شي او رضا الله او خپل محمد افروز خو ادوان لمنځ ته لشي ځان شو دي او څنګه موږ غري ځان زخمان دي.
په روانونه کې دا دویم سل دي چې دا عوامي نېشنل ګوند په پلویانو او دفترونو وسلواله حمله کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د صنعتونو جوړولو لپاره د یو کړنلارې منصوري ورکړي چې تر مخه به د قدرتي وسایلو نه ګټه پورته کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړي چې په دې اړه تېر ورځ په پیښور کې د صوبې د لوړپوړو چارواکو په یو غونډه کې فیصله شوې ده. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. په شام کې پنخوتو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. د بشري حقوقو لپاره د شام د مخالفینو د سر ادارې ویلي له دمشق سره نږدې په ادرا کې هغه مهال نه حاصل وختنه وژل شو کله چې یاغیان پنخه کړل شو. د شام سرکاري میډیا ویلي دي دا برید په اسلامي سخدریزه ډلې النصر فرنټ شوی دی. بلخو اریا خارګوټي کې د حکومتي ځواکونو په بمباری کې د شلو تنو د وژنې خبرونه دي. امکان دی چې د شام مرستیال وزیر اعظم قادری جمیل هم د ګل پروس د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره ماسکو ته لاړ شي. روس د شام د اتحادی د بخنغواړم روس د شام د حکومت اتحادی هیواد دی او اغیتا وسلې ورکوي. بلخو د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وای د شام کړکیچ پر ناسم لور روان دی. ډیوډ کیمرون له بی بی سی سره په امریکا کې چې پرون خبره شو ومنله چې د ولسمشر بشار الاسد رژیم خي د نور مضبوطه کېدو په حال کې وي. کیمرون وویل چې د شام پر روانه کورنۍ جګړه کې روان حالت یو ولاړ حالت دی. د برتانیا پوځي قومندانانو د شام وسلوالو ته د وسلو د ورکولو د خطرو په اړه خبرداری ورکړي، خو ډیوډ کیمرون وویل چې د حکومت په دې برخه کې چې دې ډلو ته وسلې ورکړي او کنه تر اوسه پریکړه نه ده کړې. په عراق کې د بریدونو په نتیجه کې 14 تنه وژل شوي دي. دغه سید خالی پرواز په بریدونو کې خوشا او یا تنه وژل شوي وو. چارواکي وایي له کرکوک سره نږدې د اتوار پر ورځ وسلوالو په پشمین کې امنیتي ځواکونو برید وکړ چې پکې 15 تنه وژل شو. بلخوا په موسول کې په یو امنیتي چک پوسټ د برید په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د رپورټ تر مخه په عراق کې د روژې میاشتې په لومړیو 12 ورځو کې د بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 270 کسان وژل شوي دي. او د مصر امنیتي او روغتیايي سرچینې وایي دوه پوځیان چې یو پولیس دی د مصر د سینیایي په ټاپو کې په دوه جلا حملو کې وژل شوي دي. چارواکي وایي وسلوالو پر الاریش ښار کې دوه سرتیري چې لومړی د یوې سرکاري ودانۍ او بل د یو ریډیو سټیشن ساتنه کوله په ډزو وژل شوي دي. پرون په یو بله پیښه کې 12 پوځیان د موټر د ټکر په پیښه کې مړه شول. د مصر د نیل دلتا په بحیره صوبه کې په دې پیښه کې له 150 زیات کسان ټپي شوي هم دي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا تا هر کلی د دې امید سره چې دا سحر با ستاسو د ژوند نټول نه خسته سحر وي او دا به د امن او امید نه ډکي. اوریدونکو پروانه خبرونه کې د غره پور نورې دي شي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي په افغانستان کې امن غواړي.
We are, as I said earlier, have some contacts with the Taliban because
کراچی کې د عوامي نیشنل ګوند په دفتر په ترهګر برید کې دوه کسان وژل شوي.
هغه چې زموږ یو مرګري دی او رضا الله او خپل محمد افروز خو ادوان له موږ ټول شي ځان شوي دي او څنګه مرګري زموږ ځخمان دي.
او د پاکستان په گلګت بلتستان کې د کیټو غرت خاتون کې درې کوه پیما به درک شوې دي. د قبایلی سیمو افغانستان او نړۍ نه نور راپورنو تفسیر هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. اوردونکو د افغانستان کې د امن پروسه او بدای کې د پاکستان کردار افغانستان ته د وزیر اعظم د بهرنیو چارو او قومي امنیت سلاکار سرتاج عزیز سفر په دغه اړه ته راپور وړاندې کوو. خړمبه ورزو اسلام آباد ته چرته چې ریاض موسی خیل له سره د ټلیفون په کرخه دي ځان خبرو پاکستان کې څه تازه نوې چارې روان دي. موسی خیل صاحب تاسو ستړي مو شوئ
ډیر مننه شاهین جان خور مشي.
دا یو راپور دی مساخیل صاحب چې گلگت بلتستان کې درې کوه پیما دی غرد خاتون کې سیلانیان د بے درک دي. څه تفصیل لري خبره؟
جی بالکل شاهین، کم چې د چیف سیکرټری گلگت بلتستان محمد یونس د دفتر سرچینی دی د هغې په وینا دا ټول 11 کسانو چې پکې 15 ایرانیانو، 3 امریکایان او 2 د کینیډا او د غرنګ یو د منګولیا دی. په 19 جون باندې د کیټو سره نږدې یو د غر سوکه د براډ پیک وته وای هلته کې دی خپل سفر شروع کړو. هغه د خطو کله چې دی تل تور سیدل نو د هغې رستو په واپسې کې 3 ایرانیان دی چې ویل کېږي هغې په یو بل لار باندې په یو نوې لار باندې درا کوزیدو کوشش وکړو او دغه شانتي هغې په دغه دوران بے درک شو. په دغه کې د واورې طوفان راغی او هغه کې بیا دی روک شو. دې کې بیا دی د سټلایټ فون د لارې چې کوم د ایران سره مطلب خپل ملک سره دی رابطه کړې ده او دالته بیا د سفارتخانې په ذریعه سره د پاکستان کم چې د ګلګت بلتستان چیف سیکرټری د هغه دفتر ته اطلاع ورکړی شو. دغه شانتې دغه وخت اوس دی لګیا دي هلته کې د لټون عملیات یې پیل کړي دي. په هغې کې د جرمني کسان چې کوم دي نو هغه هم لګیا دي، دا خلک لټي او په خپله د ایران سفارتکار هغه هم ګلګت ته رسېدلی دی. او دوی وایي چې یاره مونږ د هیلیکاپټرو د لار او بیا دغه شانتې هغې چې کوم لاره باندې را روان شوي دي په یو نوې لاره باندې، نو مونږ کوشش کوو چې زر تر زره دغه خلک بازیاب کړو، دغه خلک ولټو. خو دا خبره کم چې د چیف سیکرټری د دفتر سرچینې دي هغې وایي چې د دې کسانو په روکېدو کې یو خو کومه چې د ترهګرۍ خطره ده نو هغې پکې څه امکان نشته، او دویمه دا چې د دې روکېده په خپله د دې په ذمواري ده، ځکه چې دي په یو نوې لاره د خپل ګروپ نه بیل شوي دي او په خپله غلطۍ باندې دي په بله لاره راغلي دي. لهذا د خپل روکېدو دي په خپله ذموار دي. جی
ښه، ریاض د دې نه وړاندې دغلته د ترهګرو لخوا وسلوارو لخوا ځینې بهر ملکي سیلانیان وجل شو، نو یعنی دا د سی د ترهګرې په خنخ کاری دا د دغه موسم یا د وورو د کېدو د وجې د کې دي شبې درکې په دغه اړه چارواکي څه وایي؟
بالکل، هم دغه چې کوم د چیف سیکرټری د دفتر چې کومې سرچینې دي زموږ سره خبرې شوې دي پرون، نو هغې دا خبره موږ ته دا تاسو کو چیرې آیا دغه شانتې څه پیښه، نو هغه بالکل د دې تردید کو چې داسې هیڅ خبره نشته. خو د دې صرف دغه یو وجه ده چې دا خلک په یو نوې لار باندې دي، یو اډونچر کول غوښتل، یو نوې لارې لټول غوښتل، نو په دغه وجه باندې په بدله لار باندې راغلل. او د هغې اثر دا و چې هغه لار دي زموږ نه و معلومه، پته مو نه و چې دغه لار څنګه ده، نو دغه شانتې دي په هغه خپل لاسه چې کوم نرو روک شوي دي. او دې کې هیڅ قسمه ترهګرۍ یا د چا د تختولو یا داسې خبره نشته، خو دا په دغه غر کې چې کوم دي بې درکه شوي دي او کوشش کې دي لګیا دي چې غزر تر زره بازیاب کې دغه لپاره چې کوم وسایل دي لکه د هیلیکاپټرو د لارې یا نور چې کوم دي سره کوم خلک کوم ټرین چې کوم کسان ځي ور سره د ګایډ په تور باندې، نو هغه خلک لګیا دي او د هغې د لټون کار هغه پیل شوی دی.
ډېره مننه ریاض موسی خیل.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونې سي خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
وزرزو افغانستان ته چرته چې د پاکستان د وزیر اعظم د قامی امنیت او بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون سفر کړو. دغه تل د افغانستان د بهرنو چارو د وزیر او د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی سره لیدکاته کړی دی. دغه تل خبري غونډې ته د وینا په وخت نو مړي ویل دي چې پاکستان یو پرمن او مستحکم افغانستان غواړي. په دغه اړه نور تفصیل د کابل نا زموږ د همکار پر راپور کې.
د ملي امنیت او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وایي چې د دې هیواد نوی حکومت له افغانستان سره د شو او پراخو اړیکو غوښتنه لري. سرتاج عزیز هم د نور پخوانی پاکستانی چارواکو په څیر وویل سوله ییز او باامن افغانستان د پاکستان په ګټه دی او په همدې خاطر د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. ښاغلی عزیز چې د یکشنبه په ورځ لغرمې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په کابل کې خبرې غونډې ته خبرې کولې وویل هیواد یې پخوا هم د افغانستان د سولې په هڅو همکاری کړي او پراتلونکي کې به هم وکړي. لکه څنګه چې ما مخکې ویلي موږ له طالبانو سره ځینې تماسونه لرو خو هغوی نه کنټرول وو. کله چې د سولې عالي شورا زموږ څخه غوښتنه وکړه چې د طالبانو سره د کتنې او هغوی ته د خوندي اوبور زمینه مساعده کړو، نو موږ دا کار وکړ او هغه بهیر ته مو اسانتیا برابره کړه. همدارنګه د سولې عالي شورا د غوښتنې له مخې موږ شپږویشت تنه بندي طالبان آزاد کړل او د هغوی اوبور ته مو هم لاره برکړه. او که پراتلونکي وخت کې بیا هم دغه ډول غوښتنه وسی موږ به هم داسې رول ولوبو. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دا خبر د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا قطر ته د طالبانو استازي په پاکستاني پاسپورټونو تللي. همدارنګه سرتاج عزیز وویل چې د افغانستان د سولې د بریا ضمانت نشي ورکولی، خو په دې سوله کې باید ټول اړخونه شامل وي. د په خبرو پاکستان یوازې د افغانستان د سولې له کوششونو سره د همکاریو او اسانتیاوو د برابرونکي رول لري. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول وویل له پاکستان سره د شو او پراخو اړیکو په برخه کې د دوی کوششونو تر اوسه ښه نتیجه نه دور کړې، خو ښاغلی رسول هیله وښول چې په راتلونکي وخت کې به خبرې مثبت نتیجه ورکړي.
امیدوار هستم سفر یک روزه ایشان به افغانستان خوب
هیله منم چې افغانستان تر دوی دغه یو ورځنی سفر ښه تیر سي او موږ ښه نتیجه ځنی ولرو. د افغانستان اوسنی دولت تر بل هر پخوانی دولت د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره ډېرې هڅې کړي، په خاصه توګه له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره هڅې کړي. خو له پته مرغه د افغانستان د دولت دغو هڅو هغه څه چې موږ تمه ځنی لرله نتیجه نه ده ورکړې. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د یکشنبې په ورځ له افغان حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلي. په پاکستان کې له وروستیو انتخاباتو او د نوي حکومت له پیل سره سم د لومړی لوړ پوړي پاکستاني چارواکي دي چې افغانستان ته سفر کوي.
دا مشال ریډیو ده.
او سردو کراچی ته چرته چې 13 شپه د عوامي نشتلګون په دفتر وسلوال بریټ شوی د پولیس چارواکي وایي په دغه بریټ کې د عوامي نشتلګون دوه غړي وجل شوی او 15 نور جوبل دي. په کراچی ښار کې وخت په وخت دغه ګوند په غړو پلویانو او دفترونو بریدونه کیږي چې د مر جوبل سبب ګرځي. په دغه اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکړي.
پولیس وای پیخه د اتوار او ګل په منځنۍ شپه د کراچۍ ښار په ګلشن بونیر کې مخې ته راغلی ده. د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر طاهر نوید رسنیو ته ویلي دي چې وسلوالو کسانو په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند په سیمه ییز دفتر لومړی ډزې کړي او بیا یې پرې د لاسي بم حمله کړې چې په ترڅ کې یې دوه کسان وژل شوي او 15 نور جوبل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند د ملیر ضلع د اطلاعاتو سیکرټري یاسر کونډي مشال رډیو ته ویلي وژل شوي او زخمي شوي کسان د دوی د ګوند غړي دي.
دا وی باندې دغه د ذکر دي چې نو پښې ته بیا بم ګرځول هغه چې زموږ عمر غړي یې او رضا الله او خپل محمد افروز خو ادوان له موږ ته لشي ځان شوی دی او څنګه مرګ زموږ ځخمان دي.
د یاسر کونډي په خبره د حمله ښکار شوی دفتر د 13 څه مودې راهسې بند وو، خو د دوی کارکونان د روژه ماتي وروستو د ساتیري لپاره د دفتر مخې ته ناستو چې د وسلوالو د حمله ښکار شو. یاد دی ویسه کال د ټولټاکنو په محل د وسلوالو د حملو را وروستو د کراچۍ ښار په زیاتره سیمو کې د عوامي نېشنل ګوند دفترونه تړل شوي دي. ګلشن بونیر په کراچۍ ښار کې د پښتنو ګڼمېشته سیمه ده. په همدې علاقه کې څو میاشتې وړاندې د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو ډلو باندې هم برید شوی و چې پکې دوه ښځینه کارکوونکي وژل شوي وې. د دې را وروستو په یاده علاقه کې امنیتي ځواکونو څو ځل د پلټنې عملیات هم کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر اسفندیار ولی خان او د دغه ګوند د سین صوبې مشر سنیټر شایسید یاده پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده. د یاد ګوند چارواکي وایي دوی ته په امنیت ورکولو کې سین حکومت پاتې راغلی او ترهګر چې کله هم وغواړي د دوی کارکونان په نخښه کوي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي لیبر سیکرټري رانا ګل افریدی په دې اړه وایي
جبر نظریہ
یاد دیوی پروانه اونۍ کې دا دویم ځل دی چې د عوامي نېشنل ګوند په فالویانو او دفترونو وسلوالي حمله کیږي. درې ورځې وړاندې د ښار په اتحاد ټاون کې هم په ورته حمله کې د یاد ګوند دوه سیمه ییز عہدیداران وژل شوي وو. د بیګانۍ حمله پړه تر اوسه چا نه ده منلې، خو د دینه مخکې په کراچۍ ښار کې د عوامي نېشنل ګوند په غړو او مشرانو د ترسره شوو یو شمېر بریدونو پړې وسلوالو طالبانو منلې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
دا خبر پختونخوا په جنوبی ضلع کرک کې دینی عالمانو په خزو د محرم نه بغیر بازار ته پتک بندیز لګولې. دا ډول پریکړې وخت په وخت خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې رامنځته کیږي، خو پوښتنه دا ده چې دا ډول پریکړې یوازې په پختون میشته سیمو کې ولې راځي؟ زموږ همکار مجید بابر په دغه اړه دا راپور برابر کړی. د خیبر پختونخوا د تیلو او قدرتي ګیس نه ډکې جنوبي سیمې کرک کې د راپورونو له مخه تیرونۍ ځینې ځایي دینی عالمانو د یوې پرېکړې له مخه د یادې سیمې په زنانو بندیز لګولی دی چې بغیر د محرم نه به بازارونو کې د خرید و فروخت لپاره نه ځي. څکه هم مشال لیډیو سره په خبرو کې د کرک ډی پی او عتیق الله وزیر ویلي دي چې یو څو کسانو ته به هیڅکله اجازت ورنه کړي چې د خلکو بنیادي انساني ازادي سلب کړي. خو پوښتنه دا ده چې د پښتنو په سیمه کې د مذهب په نامه دا ډول خبرې ولې وخت په وخت رامنځته کیږي؟ د ټولنیزو چارو کارپوه او لیکوال خادم حسین یې دا سبب ګڼي.
د پښتنو په سیمه په خصوصي حواله او پاکستان کې دننه په نورو سیمو په عمومي حواله د تعلیم په ذریعه، د میډیا په ذریعه، خاص قسمه مذهبي شناخت د ریاست تور کولو د هغې د وجې نه چې کوم د مذهب هغه سختدریزه نقطه نظر چې هغه د ناستې پاستې سره تعلق ساتي، د کړو وړو سره تعلق ساتي، مقامي کلتور سره تعلق ساتي، یو نسا اخیستو سره تعلق ساتي، ناستې پاستو خبرو اترو سره تعلق ساتي، دغه ټول چیزونه د مذهبي کولو یو مسلسل کوشش وکړو. اوس په سماج کې ته د هر څیز باره کې رای ورکولی شي، خو د مذهب سره تړلي څیز باره کې رای نشي ورکولی.
د مذهب په نامه وخت په وخت د دا ډول پریکړو په اړه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا مشر او پخوانی جج شیر محمد خان وایي چې دا ډیره د حیرانتیا خبره ده چې دا ډول قضیه یوازې په پښتون میشته سیمو کې رامنځته کیږي. او زیاتوي چې دا ډول پریکړې د بنیادی بشری حقوقو نه د سرغړونې په زمره کې راځي.
دا خو د بشریت او د انسانیت د هغه حقوقو خلاف ورزی ده چې کوم الله تعالی کوم د ملک عین او قانون مبه چې هغه خلکو ته ورکړي دي. هر انسان چې دی هغه له خدای فطرتن بعضې وخت کې مبه چې داسې حقونه ورکړي دي چې هغه کې د هغه د ساه حق دی، د هغه د خبرې کولو حق دی، د هغه د رایې حق دی، د هغه د مذهب حق دی، د هغه دا ټولې خبرې مونږ د بد مرغه په یو منصوبه سره، یو منظمې سازش سره د پښتنو خاوره داسې طرف ته یعنی دیکه کولی کېږي چې هغه د انسانیت نه هم پرېوتې ده، د اخلاقو نه هم پرېوتې ده او د بشري حقوقو نه هم پرېوتې ده.
بلخوا د پېښور های کورټ وکیل شهاب الدین خټک چې خپله هم د کرک ضلع سره تعلق لري وایي چې دا ډول پرېکړې یو قانوني جرم هم دی.
دا خو یو طرف ته کریمینل انټیمیډیشن ده چې 506 پی پی سی لاندې یو جرم ده او دې کې 7 سال پورې سزا ده. یعنی څوک چا ته دمکی ورکول چې هغه به داسې کوي او داسې بنه کوي او کله یې دغه خلاف به کاروایي کوي. داسې په چې کوم د دهشتګردۍ قانون ده په هغې کې هم دا جرم ده. خپل سیاسي یا مذهبي نظریې دپاره د دمکۍ یا د طاقت استعمال چې کوم ده دا
د کرک ضلع نه د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې غړی او د وزیر اعلی پرویز خټک خصوصي مشیر ملک قاسم خان خټک که څه هم د دا ډول راپورونو د وجود نه انکار وکړو خو زیاته یې کړه
د حکومت رډ به حوالولو لپاره چې موږ په څومره اقدام کېدای شي موږ به ضرور کوو. انشاءالله موږ خپل شریعت ولا خلک دي، موږ د اداره خلک دي. کرک ضلع خو په دین کې ډېره مشهور داسې کس قسم ته خبره نشته چې هغه به د کرک
د های کورټ وکیل شهاب خټک وایي چې په کرک کې آباده د خټکو قبیله او عمومي ټولنه که څه هم په سماجي توګه مذهبي ده خو د ده په وینا سخت دریزه نه ده. د مجید بابر راپور مورې د اوریدونکو اوس د امریکایي کمیشن یو راپور په اړه د توایو په نړیواله کچه د مذهبي د په اړه د امریکایي کمیشن په یو راپور کې راغلی دي. په پاکستان کې په تیرو 13 میاشتو کې د فرقې تشدد په پیښو کې 200 کسان وژل شوي دي چې زیاتره پکې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي دي. په دغه اړه باندې د حکومتي غړي وایي چې حکومت د پاکستان په راتلونکي امنیتي کړنلاره کې د فرقیزو وژنو د مخنیوي لپاره ډیر څه په پام کې نیولی دي. په دغه اړه راپور اورو د انیس اجمل.
په نړیواله کچه د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکایي کمیشن لخوا په خپور شوي یو ریپورت کې راغلی دي په پاکستان کې د 2012 د جنوري نه تر 2013 جون پورې د فرقیز تشدد په پیښو کې 200 کسان وژل شوي او خوشا 1300 جوبل دي. د کمیشن د ریپورت تر مخه په پاکستان کې په تیرو 1300 میاشتو کې 203 فرقیز تشدد پیښې ریپورت شوي چې پکې تر ټولو زیاتې په شیعه ګانو شوي چې و او یادي. دغسې په تیرو اتلسو میاشتو کې د عیسائی، احمدی، سکھ او د نورو مذهبونو خلک هم د وسلوالو لخوا په نښه شوي دي. په کوټه کې د هزاره ډیموکراتیک ګوند غړي بستان علي وایي په پاکستان کې د تیرو 1300 کلونو راهیسې په شیعه هزاره ګانو د تشدد پیښې روانې دي چې د اکثرو پیښو ذمهواري لشکري جنګوي وسلوالې ډلې منلې. بستان علي وایي د تشدد په پیښو کې د دوی 1300 کسان وژلي شوي او خوشا 3000 جوبل دي.
پاکستان ریاست کے اندر ریاستی اداروں کے اندر موجود کالی بیڑیوں کی سرپرستی بالکل
د پاکستان پر ریاستی اداروں کے زنی داسې کسان شتا چې د لشکری جنگوی ډلې مرستې کوي او موږ سره د دې ثبوتونه هم شتا. په 2003 کال کې د کینټ په سیمه کې درې ترهګر د امنیتي ځواکونو نه وتښتېدل. زموږ په وړه ټولنه دومره غټ غټ بریدونه وشول خو د پاکستان حکومت هیڅ ونه کړل. موږ بیا بیا دا ویلي دي چې هدفي عملیات دي وشي خو د پاکستان حکومت دا نه غواړي چې بلوچستان کې د امن راشي. د بلوچستان بلتون غوښتونکو د مقصدونو د ختمولو لپاره هزارګان په نخښه کېږي.
بلخوا په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو ادارې هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان مشره زهرا یوسف وایي په پاکستان کې فرقیزي وجنې د پاکستان د امنیتي ادارو او حکومت ناکامي ده.
حکومت نے
سختری ز تنظیمونه چې په مذهبي بنسټونو جوړ شوی هغوی ته د پاکستان حکومت او امنیتی ادارو دومره ازادي ورکړې ده چې هغوی اوس د نورو مذهبونو پر ضد د تشدد پیښې کوي. ځینې وسلوالې ډلې یعنی لشکر جنگوي ښه په ښکاره د بریدونو ذمهواري قبول کړي. د لشکر جنگوي مرکزونه خو په پنجاب کې دي خو بیا هم هغوی په بلوچستان کې ښه فعال دي. دا د حکومت او امنیتی ادارو بالکل ناکامی خی او د سهیلی کم اخکاری چی د دغه وسلوالو ډلو پر ضد به مناسبه کاروایی وشي.
دا چې اسلام د فرقایزو وجنو په اړه څه وایي، مذهبي سکالر کبلا یاز وایي اسلامي تعلیمات کله هم د دې اجازه نه ورکوي چې یو بے ګناه تن دې وجل شي.
اسلام بالکل دا انسان دے قتل اجازت نہ ورکوی. بالکل قرآن پاک کے خکارا خبر آ رہا ہے کہ چرتا چا یو انسان قتل کا لکاغ ٹول انسانیت قتل کا دے مذہب پہ بنیاد باندھے یا فرقے پہ بنیاد باندھے اس قسم گنجائش نشتہ. یو کس تا ہم دا اجازت نشتہ چا پخپلا دا فیصلہ ہو کی تیرا دا کافر دے یا دا دادے او زے قتل ہو نا دا اس گنجائش نشتہ.
بلخوا د پاکستان د حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو غړی رمیش کمار د حکومت پر راتلونکي امنیتی کړنلارې کې د فرقایز تشدد د مخنیوي په اړه وایي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې په 2012 او 2013 کلونو کې د مختلفو فرقو پر ضد د تشدد پیښې شوې، خو اوس موجوده حکومت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره کړنلاره جوړه کړې ده. دغه امنیتي پالیسي به په ټول ګوندیزه غونډه کې وړاندې کړل کېږي. داسې سیمینارونه کول پکار دي چې ولې فرقایزه پیښې کېږي، ټول انسانان خو یو دي، بیا ولې دا تقسیم پیدا کړل شوی دی.
یاد دی وی چې د روان کال د جنوري په میاشت کې په کوټه کې په شیا مسلک هزارګانو د وسلوالو لخوا برید شوی و چې پکې د سلوسیات کسان وجل شوی وو.
مشال رضا ګور دن کو د خبرونې په دغه برخه کې تاسو د فار د ناز اقبال په واز دغه سندره اوردن کو درنگ شبیلا په پختونخوا کې د سهار نه هنی بجې کېدونکو د انیس اجمل لا مهم خبرونه او د خبرونو نرستو ته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
امنیت او بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې اسلام آباد افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ کوي. نوموړي دا خبرې تیر ورځ په کابل کې کړې. د پاکستان په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند په دفتر وسلوالو برید کړی چې پکې د دغه ګوند دوه پلویان وژل شوي او 500 نور جبل شوي دي. پیښه بیګا د کراچۍ ښار په ګلشن بونیر کې شوي. د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د صنعتونو جوړولو لپاره د یو کړنلارې منصوري ورکړي چې تر مخه به د قدرتي وسایلو نه ګټه پورته کیږي. په شام کې پنخوتو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. د بشري حقونو لپاره د شام د مخالفینو د سار ادارې ویلي دي له دمشق سره نږدې په ادراک کې هغه مهال نه څلوېښت تنه وژل شو کله چې یاغیان په نښه کړل شو. بلخوا د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي د شام کړکیچ پر ناسم لوري روان دی. په عراق کې د بریدونو په نتیجه کې دیارلس تنه وژل شوي دي. دغه سې د خالي پروس په بریدونو کې خوشه اویا تنه وژل شوي وو. او د مصر امنیتی او روغتیایي سرچینې وایي دوه پوځیان چې یو پولیس دی د مصر د سینیایي په ټاپو کې په دوه جلا حملو کې وژل شوی دی.
مهم خبرونه مو اوریدل دونکو او سردو اسلام آباد ته چرته زموږ همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکی راټول کړی.
مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې خارجه وزارت کې د بریفینګ په مقامی نواز شریف واضح کړه چې پاکستان په افغانستان کې د یو خاص ډلې سره تړاو نه لري او د امن لپاره هر یوې ډلې سره خبرو ته تیار دي. ادارې لیکي که وکتل شي نو د پاکستان خپل مفادات د یو متحد او پرامن افغانستان سره تړلي دي. که خدای مکړه د پاکستان په گاونډ کې د امن او امان صورتحال خراب شي نو د دې واضح اثرات پاکستان دننه هم محسوسيږي. ادارې لیکي چې د سرتاج عزیز د افغانستان دورې نه دا امید لرو چې په کرزی حکومت مد به دا خبره واضح کړی وی چې پاکستان په هیڅ صورت کې د افغانستان د نننی معاملاتو کې د مداخلت اراده نه لري او نه د کوم خاص ګروپ سره مرسته کوي. اداریا په اخیره کې لیکي چې حامد کرزی د ناتو فوزونو د وتلو وروسته ملکی حالات ښه کولو لپاره په خپل توګه مختلفو جنگي ډلو سره چې څنګه وغواړي نو خبرې اترې دي ورسره وکړي او پاکستان د لړکې د کرزی انتظامی مرسته کولو کې کردار هم لوبولی شي خو په شرط د دې چې هغوی وغواړي. ایکسپریس ورسپان خپل اداریه کې وایي چې ملک کې د پشکال بارانونه یو وار بیا شروع شوی دي چې ورسره یو طرف ته د چتونو راپریوتو او بجلی کرنٹ لګیدو د لاسه بازي کسان مړ دي نو څه خلک بیا سیلابي چپو وړي دي او د دې سره سره پلارو کوڅو او سړکونو هم د اوبو ډنډان ولاړ دي کم چې د حکومتي داوو رازونه کلا وهي. اداریه وایي چې د مردان کلپانې سیمه کې 15 تنه لاو شوی دي او د غرنګ نوخار سیند کې د اوچت درجه سیلاب دي او راتلونکي دوه درې ورځو کې د نور تیز باران امکان هم شته چې ورسره بعد وبو ستا نور هم اوچته شي. اداریه مخکلي کې چې پاکستان کې هر کال بارانونه کیږي او ورسره سیلابونه هم راځي نو ځکه د سیلابونو او بارانونو نه کیدونکو مالی او ځاني زیان ته ناڅاپي افت نشو ویلي بلکې د دې نقصان کمولو لپاره د اثرناک اقداماتو ضرورت دی او خدای دې وکړي چې زمونږ انجینران د خدای د رحمت په سم جوړ محفوظ کړي او دای د اولس په ګټه راوستي. چنګ ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې په لوی خارونو کې په یوټیلیټي سٹورونو کې د اوړو نه پس وس وړي هم نه ملاويږي. اداریې لیکي کې غټ خارونو کې په یوټیلیټي سٹورونو کې د شیانو د نشوالي دا حال وي نو بیا په لوري پرتو سیمو او وړو کې خارونو کې د دې څه صورت حال وي. اداریې لیکي چې غون ملک کې د یوټیلیټي سٹورونو په شمیره کې اضافه وکړي شو خو هغه بیا هم د اولس ضرورت نه پوره کوي نو خبر دا وی چې نه صرف په غټو خارونو او کلیوالو سیمو کې د دې په شمیره کې نور اضافه وکړي بلکې د امروزه د استعمال سیزون فراهمي ورته هم یقیني کړي نو دا شان به هر یو کس د دې نه فائدہ اوچته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
روسپانا گلف ٹائمز لیکي په لندن کې د اسلامي ستراتیژیک امنیتي ټولنیز او سیاسي چارو څېړنیزې ادارې په کانفرنس کې کارپوهانو خبرې وکړې. په غونډه کې په پاکستان، هندوستان او ایران زیاتې خبرې وشوې چې په کې دا خبره مخې ته راغله. هند چې د افغانستان دننه په سرمایه کاری کې یو خاص ونډه لري ځان داسې احساسوي چې یو خوا تکړل شوی دی. باوجود دې چې د امریکا د بانو چارو وزیر جان کیری له افغان طالبانو سره د خبرو په لړ کې هندوستان حکومت ته ډیر باور ورکړی. د کیری په خبره افغان طالبانو سره د جوړجاړي د پروسې په اړه هند به خبره پاتې کړل شوی. نوموړی زیاتوي چې له طالبانو سره د جوړجاړي په اړه د هند شکونه د دې هیواد له ایران او روس سره په اړیکو باندې بد اغیز پرې باسي. هند په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د مخنیوي لپاره ایران ته اړتیا لري. همداراز روسي میشت د افغان طالبانو یو وفد ایران ته سفر کړی وو او هلته یې له ایراني چارواکو سره خبرې کړې وې. همداراز چین هم نیغ په نیغه له افغان حکومت سره په رابطه کې دی او تیره میاشت د چین سرکاری خبری اجانس رپورټ ورکړی وو چې د هیواد اعلی امنیتي چارواکي په ستمبر میاشت کې افغانستان ته سفر کړی وو چې دارنګ له ولسمشر حامد کرزي سره وویني. یاد امنیتی چارواکي په خپلو خبرو کې ویلي وو چې دوی هیواد به د افغانستان په بیا ودانۍ کې په فعال توګه برخه اخلي. که یو خوا چین له کاروباري پلوه غواړي له افغانستان سره اړیکې ولري، نو بل خوا چین پر دې اړه هم اندېښنې لري چې پاکستان به طالبان کنټرول نکړي، او دارنګ دا هم اندېښنه ده چې افغاني طالبان به پاکستاني طالبان قابو کې رانولي، چې له وجې د دواړو ډلو ترمنځ د جګړې راپورته کېدو خطر دی. غړو په خپل غونډه کې دا خبره ومنله چې د باثباته او خوندي افغانستان لپاره حل هم په دې هیواد کې موجود دی. بلخوا په یورو ایشیا جرنال کې لیکوال وکرم سود په خپل یو رپورټ کې لیکي، د هغه یو ملګری د ته وویل چې د ابتابات تحقیقاتي رپورټ د 1901 د جګړې په اړه د حمود الرحمن کمیشن د رپورټ یاد تازه کړی. په دواړو رپورټونو کې پوس کمزور او ضعیف خودل شوی. مهمه خبره دا نه ده چې اسامه وجل شو، بلکې تر ټولو غټه خبره دا ده چې اسامه د پاکستان دننه نه کاله کې ځان خوندي احساسو یا ورته داسې احساس ورکړل شوی وو. په مقاله کې راغلی دی تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا اسامه د پاکستان فوج په مرزی پاکستان کې پټ شوی وو او کنه. پوز د دې جوګه نه وو چې معلومه کړي اوسامه د دوی د کاکول پوزي اکیډمۍ څخه په لږه فاصله کې پټ شوی وو. په مقاله کې راغلي دي د پاکستان پوز چې د ټول قام د جون کنټرول کولو دعوه کوي، ممکنه ده چې نشي ویلې په دوی کې هغه سغدریزه درغله عناصر نشته چې اوسامه ته یې پناه ورکړي وه، یا دوی دا وایي چې دغه کسان درغل نه وو. نو د لیکوال په خبره په دې دواړو صورتونو کې پاکستان داسې حالاتو ته پاتې کېدای شي چې د دوی مشرتابه یې لیدل نه غواړي.
مشال لرو دغه اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو ته زموږ همکار اسرار عالم مومن کتنه کوله، او اوس د نیشنل انټرست یو مجله یو مقاله تاسو لپاره چې پکې د امریکایي انتظامیه لخوا د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه د سپینې ماڼۍ ویان ویلي چې د ټولو فوجانو ایستل د دوی لپاره غوره لار نه ده. دغه مقاله مهم ټکی د انیسا اجمل لا اور
د نېشنل انټرست مجلې په یو مقاله کې راغلی د نیویارک ټایمز رپورټ تر مخه چې د امریکا انتظامیه د 2014 کال وروسته له افغانستانه د ټولو پوځیانو د وستلو په اړه سنجیدګۍ سره فکر کوي، خو د سپینې ماڼۍ بیان جې کارنې بیا ویلي دي چې د ټولو پوځیانو وستل د دوی لپاره غوره لار نه ده. د مقالې تر مخه جې کارنې دا هم نه ده رد کړې چې په دې لار غور نه ده شوی. په مقاله کې راغلی امریکایي انتظامیه چې کله هم د سنه انکار کوي نو ډیر د احتیاط نه کار اخلي، او د دې په جنګلو هم مهمه ده چې څه ویل شوي او څه مخ کې نه دی ویل شوي. لیکوال پښتنې کول سره لیکي چې دغه لار به څومره باوري وي. مجله لیکي په دې حقیقت کې سم پټ نشته چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ترمنځ اړیکې سمې نه دي. د جولای په 14 نیټه کرزي یو نوی قانون لاسلیک کړ چې له مخې د 2014 کال انتخابات یقیني کیږي. که څه هم د افغانستان ولسمشر حامد کرزي اوس هم یو داسې لار ګوري چې انتخابات وځنډول شي، خو که چرته ټاکنې کیږي نو کرزي غواړي چې یو داسې تند د پرزې کامیاب شي چې د دنیا زیات په واشنگټن باور نه وي. مقاله لیکي د امریکا انتظامیه په ټولو موکو پر دې خبره زور راوړي چې دوی کوم لار هم غوره کوي، خو امریکا به بیا هم له افغانستان سره وي. مجله پښتنه کوي چې د ځواکونو په غیر موجودګۍ کې به د دغو ژمنو حیثیت څه وي، او آیا د نړیوال پرمختګ اداره او دغې نور تنظیمونه به په داسې حالاتو کې په افغانستان کې خپلو پروژو ته دوام ورکړي او کنه. مقاله وړاندې لیکي چې د طالبانو به څه کیږي که امریکا له افغانستانه د خپل ټولو پوځیانو د وستلو خبره کوي، نو بیا خو به طالبان د افغان حکومت سره مذاکرات ونکړي.
مقاله کې د طالبانو په قطر کې دفتر دی چې ورته د دوی د مذاکراتو د هڅو یو مرکز هم ویل کېدای شي، خو په عملي توګه په موجوده وخت کې طالبان خبرو ته چمتو نه ښکاري. دی نیشنل انټرسټ لیکي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د عراق او د افغانستان په جګړه کې لومړی فرق په 2009 کال کې هغه وخت دغه حیثیت کم کړو کله چې نوموړي د 2011 کال د جولای په میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه اعلان وکړو.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15300 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اټلانټیک مجله په خپل مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې سهم دا مهال تر هغې ډېر زیات شي او تر دا مهال د 15000 نه زیات کسان وجدي او په زرګونو نور جو بل کړی دي، خو بیا هم ترهګری د پاکستان تر ټولو لوی ستونزه نه ده، بلکې دا هیواد تر ټولو لوی ستونزه د اوبو نشتوالی ده. دغه مقاله مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
امریکایي مجله اټلانټیک کې لیکوال عزیز نایانی د پاکستان تر ټولو لوی ستونزه تر هغری نه بلکې د اوبو کمخ دی د سرلیک لاندې یو مقاله کې لیکي چې تیر اونۍ د ایشیایي ترقیاتي بانک لخوا خپور شوی راپور کې د پاکستان په اړه دا یو خبره په ګوته کړل شوې ده چې په ټوله نړۍ کې تر ټولو نه زیات د اوبو کمخت سره چې کوم هیواد دا مهال مخ دی هغه پاکستان دی. د دغه راپور په حواله مجله لیکي چې د دې کمخت او روزمره ضرورتو پوره کولو لپاره پاکستان لګیا دی د خپلو اوبو ذخیرې کاروي او د نړیوال معیار تر مخه د پاکستان غوندې آبادی او موسمی وضع والا هیواد لا د سخت وخت لپاره د دریو کالو لپاره اوبو ذخیره کول پکار دي، خو دا مهال پاکستان سره صرف د یوې میاشتې لپاره د اوبو ذخیرې موجود دي. او د مجلې په خبره که د دې شخړې سره مناسب حل راونه وته نو دغه ستونزه نور هم زیاتېدې شي. لیکوال عزیز نایانی لیکي چې د اوبو د دې موجوده کمښت له وجې پاکستان د توانایۍ د سخت بحران سره مخ دی او په عمومي توګه د 18 ګنټو پورې بجلی نه وي، چې له وجې دغه هیواد اقتصاد زیانمن شوی او د عام کس ژوند سخت اغیزمن شوی هم دی. دغه هیواد ولس د توانایي د بحران له وجې تقریبا هر ورځ احتجاجي مظاهرې کوي او د حکومت نه غوښتنې کوي چې د دغه ستونزې د هوارې لپاره دي څه وکړي. دا ډول احتجاجي مظاهرې عموما د تشدد بڑ خپلوي او وار له مخه پر تشدد سیاسي ماحول نور هم ګرموي. مقاله کې راغلي چې که د اوبو غوندې قدرتي وسایل هم پاکستان کې کم شو نو د دغه هیواد ستونزې بلا نورې زیاتې شي. لیکوال عزیز نایانی لیکي چې په پاکستان کې سخت دریځو ډلو لکه د بیلګې په توګه لشکر طیبه وسلواله ډله د اوبو دا ستونزه د خپلې ایجنډې پر مخ بوتلو لپاره کاروي. تېره اونۍ د دغې ډلې مشر حافظ سعید ویلي وو چې په پاکستان کې د اوبو د کمښت د ستونزې ذمهوار ګاونډي هیواد هند دی. لشکر طیبه هغه وسلواله ډله ده چې د هند په ممبئی ښار کې یې ډله ییز برید کړی و. حافظ سعید د هند په حکومت تور پورې کړی دی چې په پاکستان کې د اوبو په وسیله د ترهګرۍ ذمهوار دی. د مجلې په خبره که په پاکستان کې د اوبو د کمښت دا ستونزه همداسې روانه وي نو ترهګرۍ ډلې به یې د خپلو مقاصدو لپاره وکاروي.
اوریدونکو، اوس د خبرونې په دې برخه کې تاسو دپاره د استاد شاولي په آواز دغه سندره. استاد شاولی په آواز باندې سندره تصور دوردونکو سو راپور د اکونومیست مجلې په لیکنه کې ویل شوی افغان ځواکونه د پخوا په پرتله تکړه شوی او د طالبانو پر ضد جګړه په اغیزناک توګه پر مخ بوزي. خو لیکنه بیا د غزنی ولایت په یادولو سره وایي چې دغلته طالبانو لا هم د افغان او بهرنی ځواکونو پر وړاندې خپل مقاومت ته دوام ورکړي. د دې لیکنې مهم ټکی د هارون بشان اور
د اکونومیست مجلې په لیکنه کې د افغانستان د غزنی ولایت یادونه شوې ده او پکې راغلي هلته ناټو ځواکونه تر ډیره د طالبانو پر ضد جګړه کې برخه نه اخلي او د سیمې د امنیت ذمہواري افغان پوځ او پولیسو ته په غاړه کړې ده. د لیکنې تر مخې دا چې افغان ځواکونه د امریکا او متحدانو له مرستو پرته د افغانستان امنیت څنګه کنټرولوي هغه څه دي چې تر 2014 کال وروسته د هیواد برخلیک ټاکي. مجله کاږي د غزنی امنیتی حالت لا هم د تسلی وړ نه دی. طالبان له دغه ولایت تیریدونکو د کابل کندهار پر لوی لاره د گاډو پر کاروانونو حمله کوي اندا چې پرنا ورځ پرې خپلې پوستې سنبالوي. د افغان حکومت عملداری د ولایت له مرکز د باندې په زیاتره سیمو کې کمزوري ده چې پکې د مجله له وینا سره سم طالبان په خلکو حکومت کوي. د مجلې په لیکنه کې وړاندې راغلي د روان زیږیز کال له پیل راهیسې چې ناټو ځواکونو په غزنی کې د طالبانو پر ضد له جګړې لاس اخیستې دي په دغه ولایت کې د تاوتریخوالي پیښو کچه ټیټه شوې ده. په لیکنه کې ویل شوي د افغان ځواکونو د تیر نیم کال کارکردګۍ ته په کتنې امریکا ټینګار کوي چې افغانان تیار دي د خپل هیواد امنیت په خپله وساتي. خو په لیکنه کې راغلي چې افغان ځواکونه لا هم په یو شمېر برخو کې مرستو ته اړتیا لري چې وکولی شي د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې جګړه په اغیزناکه توګه پر مخ یوسي. مجله د افغان امنیتی ځواکونو په لیکو کې توکمپالی یا نسلی سوچ او عمل ته هم اشاره کوي او وایي د غزنی ولایت په پولیسو کې د هزاره قوم وګړو ته ځای نه ورکول کیږي. حال دا چې هزارګان د یاد ولایت د نفوسو تقریبا نیمایي برخه جوړوي. د پولیسو په ځانګړو کېتو کې بیا پښتنو ته نمائندګي نه ده ورکړل شوې چې د آبادۍ له پلوه په ولایت کې تر ټولو ډیر دي. په لیکنه کې راغلي د غزنی زیاتره خلک د وخه ژوند غوښتونکي دي. تیر کال د اندړو ولسوالۍ خلکو د طالبانو پر ضد د دې لپاره چې د دوی ماشومان یې زده کړو ته نه پرېښودل پاڅون وکړل او خپلو کلو یې وشړل. لیکنه زیاتوي طالب وسلوالو لا هم د افغان او بهرنیو ځواکونو پر وړاندې خپل مزاحمت ته دوام ورکړی دی او هیڅ امکان نه لیدل کیږي چې په افغانستان کې روان یغیتوب پرته له کومې سیاسي حل لارې پای ته ورسي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پای تیر پی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در بی پارمانو رو بایده
در یه خان افریده در جرگو مرکو سر
تاگی سن و بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا بچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مران باو چی لبولان تر چتراله دا بچی یو شی پشتو دیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
خیبر پختونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ د صوبې د عام ولس نه علاوه کاروباري طبقه هم ډیر اغیزمنه کړې ده او دی وایي چې د لوډ شیډنګ د وجې دوی د ډیرو تاوانونو سره مخ دي او نور په سلګونو خلکو خپل روزګار بیرل دي. په دا اخلاق د پیښور نه شبیر احمد جان راپور راکړي.
یو خوکه خراب امنیت نه خیبر پختونخوا معیشت خراب کړ دی، نو بلخوا په صوبه کې د ډیر زیات لوډ شډنګ له وجې دغه معیشت نور هم اغیزمن شوی دی، چې له وجې د جبې بیلابیل برخو کې غټ کارخانې هم په ټپ ولاړ دي او واړه صنعتونه هم اغیزمن شوی دي او زیاتره قصبګرو او هنرمندانو متبادل روزګارونه شروع کړي دي. د چرسدي ضلع سپلای چې نه یوازې په خیبر پختونخوا کې بلکې په ټول ملک کې خلک خوښوي، کاروباریان یې وایي چې د بجلی د نشوالي له وجې ډیر تاوان شوی دی او زیاتره چمیرانو اوس تبادل روزگارونه شروع کړی دي. د چرسدی ضلع د سپلو کارکونکو جانزیب خان وای
دا لورشیدنګ دومره مسالې پیدا کړی دي چې زمونږه آمدنه د سلو نه 500 روپو لراوسته دي. دا غي وجه دار چې زمونږ څومره کاروبار کیږي نو هغه په بجلی کیږي، لکه اوس مثلا زمونږ آمدن خود سره نشته، دا غي وجه دار چې بجلی نشته نو کار نه کیږي. دغه غونډ سپلای ما جوړه کړی دا یو چانیا پکې نه دی تیار، سپلای نه دا جوړه مونږ خو جسار راشو نو مونږ په دې ذهن نه راځو چې مونږ بسو غټو که دغه بجلی مونږ سوونه زمونږ په خپل کار دوم راکاري، چې لکه مثلا زمنګ د دې دکان نه زمنګ د کارخانه غونګ پروګرام وزي.
دوی دا هم ویل چې پټول ضلع کې د 3000 نه سیوا سپلای جوړونکو دکانونه دي، خو ولې د دوی زیاتره ملګری اوس په کاروبارونو پر خودو مجبور شوی دي او نو روزګارونه شروع کړی دي.
زیره زما په یقین چې زی غونډي سواله مانه 3500-4000 دغه مطلب سړی رو به والو اتمانځي به والو مرګي به والو او په دې هر دکان کې د سلور نه والی تر دا تو کسانو پورې کاریګر شته. زمنګ بردا داسې دکاندار خو مجه زمنګ دې مارکیټ مخه دې د پروټو گاډي لګولې دي. داسې دکاندار برته خو هم چې هغه چینچان چلی نو وزین دغه وجه ده نو اوس مطلب دا ده چې زه بلکې هم زمانه کاریګر پاسي او هغه ماښام 300-400 نشي ګټلی او هغه ته 300-400 ضرورت دی، یا به مطلب چینچی چلی یا به اوره خرڅې سب بازار کې سلب جب بزان روانې.
ولی هم په دې اخلاص چې کله مونږ دا سند صوبایي وزیر بخبیدار خان نه پوښتنه وکړه نو هغوی مشال لیړو ته وویل چې د دوی حکومت اوس په صوبه کې د بجلی په بحران قابو موندلو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي.
اوس مونږ د ګیاو په انرژي پاور باندې مطلب دا ده چې مونږ خو خپل زور لګولی دی، خو مطلب دا ده چې کوم چینل زموږ سره مت دی هغې سره مونږ مخامخ شو. په هر باندې زموږ سره مت چې یو PC1 جوړ دی په چترال کې هغه 14800 کیلووات بجلی بغیر د ډیمه جوړېږي، هلته ګریویټي فلو دونه ده، دغه شان په پنج کوړو جوړېږي، دغه شان په سواد کالام باندې جوړېږي. مونږ ته لږ ډېر مطلب دا ده چې وسایل په کار دي.
یادونه ول ده چې د بجلی د کمی د وجې د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر لوی او وړې کارخانې د وخت بندې چې له وجې په زرګو خلق بې روزګاره شوي هم دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوس اردو جلال آباد ته چرته چې اردو ننګرهار ته چرته چې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې ښوونیز مرکز چې د 13 کلونو راهیسې د ښوونځیو شاګردانو ته په ویړیا توګه د انګریزي ژبې او کمپیوټر د زده کړې اسانتیاوې برابرې کړې دي، اوس یې خپل پروګرامونو کې د سیکانو، هندوانو او مسلمانانو ماشومانو ته هم د انګریزي ژبې او کمپیوټر د زده کړې ترڅنګ تعلیمي، اخلاقي او د یووالي درس هم ورکوي. په دغه اړه نور حال له جلال آباد باز محمد عابد راکړي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې دغه ښوونیز مرکز ته هر ورځ د لسګونو ځوانانو ترڅنګ په جلال آباد ښار کې میشت ګڼ شمېر کې د سکانو، هندوانو او مسلمانانو بچي ورزي او د انګریزي ژبې او کمپیوټر زده کړې کوي. د دغه ښوونیز مرکز مشر امرالله امید وایي چې د انګریزي ژبې او کمپیوټر د زده کړو ترڅنګ په اونۍ کې یوه ورځ ماشومانو ته د ټولنیزو اخلاقو، تعلیمي بوختیاو او یووالي درس هم ورکول کیږي. نوموړی وایي
موږ د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام لرو، هغه د مسلمانانو بچیان هم دي، په دې وروستیو کې د سکانو، هندوانو، ګلادي ماشومان هم راځي. دلته روزنیز پروګرامونه لرو د تربیې په با، مثلا د اخلاقو په باب، مثلا د یو بل ته درناوي په باب، مثلا د انساني ژوند د ارزښتونو په باب. دغه شی نه ورته په هفته کې یو ځل وایو او منظم پروګرام چې د دوی لپاره دی هغه د انګلیسي ژبې او د کمپیوټر پروګرام دی چې یو سات دوی د انګلیسي ژبه وایي او بل سات کمپیوټر وایي.
د دغه ښوونیز مرکز یوه ښوونکي میرمن پښتنه وایي چې ماشومانو ته له تبعیض نه پرته د ټولنیزو آدابو د پر ځای کولو درس ورکول کیږي.
مختلف پروګرامونه دوی ته نیسي، مثلا د
ماشومان مساوات عدم تبعیض دا مسائل دوی ته درس ورکول کیږي او هدف د دې زده کړې البته هم دغه د دې دوه طبقو ترمنځ کوم تبعیض وجود نه وي دوی هم د همدغه ټولنې غړي ځان حساب کی او مونږ دلته دوی ته د یووالي درس ورکو
په دغه ښوونیز مرکز کې زده کوونکي ماشومان خوشاله ول چې د وړیا زده کړو اسانتیاوي ورته پیدا شوې دي دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل
زمانو اجمیت کور د پلانو منیت سنگ د مونږ چې دلته راځو خپل درس زده کوو انګلیشي کمپیوټر زده کوو مسلمانانو سره ګټه باندې زده کړه کوو او یو بل دې زده کړه نه زده کړه کوو مونږ ډیره خوشاله
زمانو سید امین دی د پلانو فضل امین دی لکه څنګه چې زمونږ سیکان نل تر اخلي دي زه په لومړي ځل دونه خوشاله شوم چې زه خپل سیکان ورونه خواند سره ناشته ما مونږ خپل نظرونه تبادله کړه
د اطلاعات او فرهنګ د خونی مرکز چارواکی وایي چې د 15 کلنو څخه تر 12 کلنو پورې هغو ماشومانو ته د زده کړو وړیا زمينه برابر کړي چې له بیوزل کورنیو سره تعلق لري او دا توانونه لري چې په خپل اولادونو باندې په خصوصي توګه استری زده کړي وکړي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پسته په ډیسټریټ کې
منګل تکتیک چې کومې ده موږ
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو اوس د روان خبرونې په دې برخه کې تاسو د پاره د اسماعیل او جنید په आवाज دغه سندره
جار جار